درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او چاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتي، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرائیل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیوا ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجېږي. شغلی ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د ملګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابري جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کښلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونه یې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولې او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زموږ اخلو ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې له کرشي دراوښتو په محالی لیدلې. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستان وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له کموالي شکایت لري او اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مځکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمو شاخله اساجی رادیو اورې د مخکې تر دې چې د خبرونه راپورونو تراشو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټل او غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکړي. سریلانکا تر دې مهاله په 24 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولو بغاړي سوسیدلی دی او ومې تازه وسوځید 115 اچیا منډې کړي دي. تر اوسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.28 دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي، چې که داسې وشي نو ګومان کیږي چې لوړ هدف نه وي او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکل شوي مهلت له نږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکي له کرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پر اتک سره هم د کاري زمینی او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمندي. دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، طالب وایي دویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پانه کې ویلي دي چې تیره ورځ 1001 واقعا تنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوی دی. بل پلو د پاکستانی حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوی مهلت سبا پایته رسیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت په نږدې کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی وای د کورتو کې تر اوسه له دروازې غړه دی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون د ورځې نه راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ د خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالات وو کې چې موږ سامان د خواري سي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړې زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرولو ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو لته خو تلال گزاره کېدل چې لزمنګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو. بس موږ داغه د پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای ملک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دې اړه مهاڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کله کلینیک لرو چې کوم څو پکې مریضي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی ولې در روپې اور کول کوي او باقي د لري کری د ولایت باندې د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر له 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خو د پاکستان د کورن چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ یې د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاوه او ویویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. د بلې خوا یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په 2 منیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپی هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او په محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي. په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې. څوک چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کا د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته سوال کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځای به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دای هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوکټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو او بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستلو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړی رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج هم دستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملي څه نه دي لیدل شوي. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لامنیتی په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره د باندې ویده شي. ډبلیو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3-15 کسیز کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبه په ورځ آزادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه که
کابوت څلور ورځې کېږي چې ښوونځی متړل دی. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته ننوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولي دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتاړو.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونی وي. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یوه ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوړې وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپښتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړې دي، ولوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغان باولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1 او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا و لوبغاړی سوځېدلی دي او و اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کیږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کیدو چې ډېر شپه وځلیږي، په یوه اوور کې دوه څلوریزې ووهلې او یو څه د پیشبیني بدله کړه. مخکې اټکل کیدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خبرونې په ترڅ کې بیا هم درکوو. له موږ سره اوسئ. وس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشټو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تېره شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قوماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هېواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازه یې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمو شخله ازادي رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړي دي په 44 اوورونو کې او لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا سه‌شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووځي. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنری له اسلام آباد غوښتي مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمیشنری د ویاند راوینا شمداستانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بې اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته په ستنېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقیف، شکنجې او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبي ولیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکو پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د نه شپته منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د اتو وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې دی، خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي، او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړې شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې وروستۍ بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په یوه بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په یوه بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 15 اوورونه بشپړ شوي دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي، په دې 15 اوورونو کې 212 منډې کړې او ولو پاړې سوځېدلې دي. اوس هم د هلمند په لور، د هلمند اوسیدونکي وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ایر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته، ډیر کم دي. هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نو ور سره کیږي. ورور په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زمر ولایت سي دي ډیر خور ولایت دي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
ته زنانه ډاکټران خو نه زده مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولې انډوالن یا په تداوی پیژنې نه په دوا پیژنې نه دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجه پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 را یاږي کی مجر د جوړ چانل لرو چې مجر د دوا را واخ مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسي ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا ميل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکي محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانی خو اول دواره د سي ډاکټرانی ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري د سي ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلی د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وجلي دي.
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د خبرو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې، او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د آسترالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې، او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره یې اړیکې چندان ښې نه دي، او په ځلونو یې د طالبانو په حکومت انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي، او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا په 6 اوورونو کې 222 منډې کړي دي او ولوبغاړي سوځېدلي دي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او ری لکه څنګه چې می مخکې هم ویلیو د کرکټ د مسابقې حال شیبه په شیبه درکو، بیا به هم درکو. تر دې دمه مسابقه روانه ده. سریلانکا بیټینګ کوي، 6 اوورونه کړی دي او 222 منډې کړی دي، ولو پاره سوځېدلې دي. د خبرونې په دوام کې به احمد تکل در سره وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. سه شنبه د نومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلی دي او ژمی په لنډ وخت کې رارسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 1,000,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر دولتونو هم دا خبرداري ورکړی، او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یې یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,000,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په 2 پړاوونو کې پاکستان ته تللي، او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی، او پاکستان ګواخ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ نورې پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي کنه؟ آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او کنه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه؟ په دې خبرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی حفظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کوم اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي؟
سلامونه اونی کی هلی تاسو ته ګران مولانا صاحب، همدارنګه محترم اوریدونکو ته. دا خو یو نوین ده، ځکه چې پرته له دا پیښې هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی. زمونږ تولید نه خالص تقریبا 10% راټیټ شوی دی او مونږ په یو بوراني حالت کې قرار لرو. د بینلی سیستم د سرفت څخه بې برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې دا مرستې بندې شي افغانستان په خو نشي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بېرته پس له 45 کاله، داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي. او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هند برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړې دي، هلته یعنې په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي، ځکه چې هغوی شناخت کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا SME سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي، داسې نه دی چې 200 یا 250 ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري، دا شیان لري.
بله.
او په خدماتو کې هم سره میشت دي، رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او که چېرې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولای، ځکه چې پاکستان خو په هر صورت 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره، اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستوران هم شته او نور کاروبار هم شته. نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي، چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمې وکړي.
مننه حافظي صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنېدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او تکل سیب تاسو حافظی سیب او استاسو لاری استاسو درانه اوریدون کی تونو تخبل نیکی هیلی او خیچاری وارما نیکی هیلی وراندی کوما زبا پلن شکل دا او ایما کتنگا چه حافظی سیب ارتا اشاره او کرلا پیت ادی برخه که یو خو مسئل دادا چه پاکستان دا اول سر تر دغا او سپوری په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه رامخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اختارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه؟ نو یو خدا مسله دا، دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپل له یو اخنه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نور مرستې بندېدل، بلې خوانه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې نو څه ور سره نشته په لاس کې؟ او له بلې خوانه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته را وګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوانه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوانه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر ته بیا افغانستان ته راځي، نو طبعا د پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وي جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د ننه سیستم نه وي برابر شوی، د دوی راتلل به ډېرې غټې ستونزې ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مختلفي، خو دا له افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره یو ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې، ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده، او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته یوسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي، او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، پخواله د هم په نوره نړۍ کې له مختلفو هیوادونو نه خلک کډوال شوي دي، او بیا لغو هیوادونو نه حکومتونو دولتونو پریکړه کړې چې کډوال وباسي. پخوا تر دې د نورو هیوادونو تجربه څه وایي؟ پامدومره لنډ وخت کې، پامدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي، او یو لوی د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې دخیل وي، د هغو په اساس باندې د کډوالو د وتلو پلانونه جوړیږي؟
او بین‌المللي قوانین د تشتون لري، مخصوصا پس دوم نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي، او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکې وکړې چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي، او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته که چېرې یو څوک څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله یو کورنۍ په یو هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی استیزان کېږي که چېرې کوم جرم او جرایم نه وي کړي او کار وکړي او هلته به سیادت ته رسېدلي وي. او په اروپا کې هم مثلا په المان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري، کولی شي چې سیتیزن شي، او د هغه د جرمني د هېواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. اوس صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندوستاني کډوال دی، یو کورنۍ څخه شاروال دی، صادق خان د لندن یو پاکستاني کډوال دی، د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. دغه یو چلن په دنیا کې نشته ساری نه لږ چې یو اشاره و میلیون انسانان اړو بسی چې د یو هیواد څخه وباسي او دا خو ډېر مشکل دی دا یعنې څه ور نه دي تعامل ور نه دي دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي
دنیا چې وایي مطلب مو ملګري ملتونه دي نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګري ملتونه
ګرمې ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري د شورای امنیت ملل متحد کې چیرې یو پریکړه وکړه خو الزامي ده کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دوی پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و بل کوم مجاوز خو شتون نه درلودل نو په دې خاطر ملل متحد که وغواړي او جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی چې دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي
ډېره زیاته مننه ښاغلی مولانا په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان د افغانانو لپاره تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان او بیا خصوصا دا د افغانانو لپاره دویم کور او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي بلکې په خپل مټ ولاړ خلک او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري کاروبار لري او خپل ژوند دی مخته وړي پاکستان ته ټکس ورکړي پاکستان کې د خپل پیسې ټول الته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغه مهاجرینو لړخه هم د دوی لړخه ډیره ګټه ترلاسه کړي او هم په سیاسي بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده خو مسأله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو ان شاء الله ستونزه به پکې نه وي
مولانا صاحب بخې د طالبانو حکومت مولانا صاحب د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د همدغه د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي ولې په تاسف سره به دا وایم په ډېر خوشحالي سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې د خلک چلته اوسېږي هغوی په مشکلاتو کې دي هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي نو که دوی راځي فکر مې نه دی داسې زه دا ګمان نه کوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي
ډېره زیاته مننه حافظي صاحب طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري د دې مرستې یا د دغه لوی پروژې د هغه لپاره چې ته په سم ډول یې تر پایه سرته ورسوي
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستو تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چیرې نور د خلک راشي دته د دغه خواس څخه هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي، او تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوالي په رسمیت نه پېژندلې شوي او پېژندلې. دا ستونزمنه خبره ده، او دوی په بین المللي ډګر کې نه شي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زمونږ سفارتخانې بندې دي، په امریکا کې زمونږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابع، او داخلي منابع د دغه کارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي، او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غواړي، د جامع ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري،
یو لوی ملي پروګرام غواړي. یعنی د یو لوی ملي پروګرام د کچه خبره ده،
ډېر مهم مسایل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګه او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
دا داسې دي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي، تر 400 څخه. دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانې، مثلا د ډبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په د ترکانیو کې، په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري هلته. او داسې دقیقې احصایې نشته چې دوی پانګه څونه دي، اما دا لوی کارخانې چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي. هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي، مثلا د مومن کارخانې دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو چیز کندریان دی هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجل محل خان کنداري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوې خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته هلته ورغلي دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي. دوی یعنې په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي، او بل دا چې دا پاکستان لپاره هم یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دوکان چې بندېږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دوکان جوړېږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي، او هغه راکړه ورته چې یو بل سره لري هغه له بینه ځي. بل دا چې دا مشت افغانان چې هلته دي د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسېدلې دي بهر څخه، کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل دا په خپل افغانان په ډېر ارزانه بیه هلته کار کول، هغوی لپاره د کارخانو کې کار کول، مایه خلک ول، انجینران دي، ډاکټران دي، نور خلک دي هلته، شپخانې لري، کلینیکونه لري، او د ماساژ مراکز لري.
هوټلونه لري، رستورانونه لري، داول داول دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده. دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي.
ډیره مننه مولانا صاحب. ښاغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر پخوانی دی، حتی د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوی دی. د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دی اټکل کړی چې شاوخوا د پاکستان حکومت هم البته ویلی دی چې ولس لکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسیږي. له دغو کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې له افغانستانه وتلي او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یا یو کال دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلي دي، دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دا وروستیو لسو پنځلسو کلونو یا وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللي؟
مسله داسې ده چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان، هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او که وړې فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم، زه خلک پیژنم، تقریبا 95% کې، یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختي کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته ده. وبخې مولانا سه په غوب سیم راخسته ده. اوس د پرون راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا هغه کړی دي، یعنی باطل کړی دي.
زه دا منم باطل کړي دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړي، ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې دي پانګوالو کړي ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړي ده او دا اوس هم ډیر ښه اساس رول لوبوي، دوی دغه سلسله نه قطع کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیرې زیاتې پیسې را روانې دي، اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا آن به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې ښځو ته لاسونه ورچولي، ښځې موټر ته راښکلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خانګیري، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي. طبعا دا خو دي دا روانه ده. مثلا
مننه د خپرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظی صاحب کلاند په یو دقیقه کې راته ویلای شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې کړي دي، د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلې ځلې کوي او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی او دا دغه فشارونو منشا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي، او طالبان خو مخکې هم دا وخته د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په درشر کې وباسي.
او د یو یشتبنی او د رایو د شین غکیدل هم زمونږ د وقف خبر خبر ده
زه ډیره زیاته مننه
چې شناخت کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي داسې جنجالونه پیښ شوي دي راته
مولانا صاحب لاند کلطفن راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستان وتلې ځینې د خپل ماشومانو د تعلیم لپاره وتلې په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي
محترم اصل مسئلہ دا دا چې ستونزا تر هغه پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي تربیتی اقتصادي او همدارز ورځنی چارو لپاره صحیح پروګرام او خو کوالیفای او پوه خلک نوی کېنول شوی او کارونه کې زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي
مننه
هغه خلک چې تللی دي هغه هم فکر نه کوم چې حال تم خوشوند نه لري او چې
دا
شي ستونزه به وي
ډیره زیاته مننه د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابو بکر